د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ډیره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي.
طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي، په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې تېره وکړي.
افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربند غوښتنه کوي.
موږ د دوی سره خواهش کوو چې دا سوله وکړي او اوربند وکړي.
په اورزګان کې ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي تاریخي آبدې د لمنځه تلو په حال کې دي او ډېرې هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي.
زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤول د اسلامي دولت ډلې یادایش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی څیرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بښنه وغوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش واخیست. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړ مشبه وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسوالو طالبانو اچولی، خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي وو چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبره شوي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي چې دواړو لورو په افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوي د سیشن بی په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې په مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبرې وشوې. ناتو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه وځي د همکارۍ یو نوي پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ روانه اونۍ له واشنگټن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسېدو سره به دا تړون خپل ملکي حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو به غور وکړي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوی د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن ورته وزارت د واکسین د چین د هیواد لخوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 اوښتی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې د عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1 ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرون ولیکل چې پوز ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بخښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسدعلي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل شو. اسدعلي په سیاست کې د پوز پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي وو چې د دې سربیره چې ژوند یې په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. دی د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه برتانیا ته ورسید. ټاکل شوی دی چې سبا ښاغلی بایدن د برتانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزه پر مهال د برتانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت اغېزمنې شوې وې بیرته عادي حالت را وګرځوي. ولسمشر بایدن به د G20 سرمشریزه تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکایا پرون له پلازمینې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکایا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت یو ګواښ دی او دا یو بیلګه ده چې د دې مې په درویشتمه د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیو. تخانوفسکایا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کړکیچ په اړه دې په لویو غونډو کې لکه د اوو سترو صنعتي هیوادونو په روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس د ډیموکراسي پلوه مشران د دې غونډو ته وروغ غواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکیچ په لوړه کچه یو کنفرانس جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې مو هم د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چیرته کتنه کړې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان په حضوري شکل په هغه کې ګډون وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاریو د سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه واخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅه کوله چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربهتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د موږ د 10 کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر کال د اسلامي همکاريو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شو او د قدس جماعت امام الشيخ اکرم صبري همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمیر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ د پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لویدیځ لاسپوڅې ګڼي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
تاسو له پیغامونو
ساده ده نازنین د کونړ ولایت څخه زه د یو نابینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي وروره نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د لوینې توې ده پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنگونه دي، ماشومان هم راځلمیان شو، زلمیان هم سپینګیرې شو، سپینګیرې هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح و ارامي راشي.
مخه دا جنگ کم کم شروع و طول دوامدار سپوله بدی ورځې د جنګو راغلي و وزو یا ناچاره راغلي و لکه څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او کور مې اوان ولګېد، نیم کور مې ګډ شولو. و زمان و سپینګیری مې ورې پاتې ده، دا لمسیان ما راایستلې په ماینو کې، په بدانې کې، په لوکتو کې، په خلو کې مې ځان راایستلې ده.
لوګر نه دم پښتون غوښتنه ده نور د جنگونو بس کوي، نور د اعتماد غم خوري بس د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاري بس نور په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخ سي له افغانستانه.
محمد نادر ندرتی د ایران څخه کومل کی دا سول دایمي شي د افغانانو نورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو نورونو ترمیان په قوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي.
مور دم نور دغه مشرانو ته دا خوښ دي چې دا مشران به دا وڅوکي چې دا ټول ملت دا اولاد په سر به وګوري، دا اولاد په سر به وته وګوري، خپل عیال ته وګوري، دا رب دا ټول سره کم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. مور دې صدا خوښ دي چې دې زموږ سره دا هم کار وکړي، دا ټول وکړي، دا ټول پر خپل کم دی او دا یې وربند کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي رادیو اوري افغان پوسټ شرکت یو نوې الکترونیکی سیستم پرونه اعلان کړ چې لمخې به ګمرکي فورمې په انلاین ډول ډکې کیږي. د دې شرکت مشر احمد وایس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې په 1.5 سل هیوادونو کې عملي کیږي.
د افغان پوسټ شرکت وایي د دغه نوي سیستم هدف دا دی چې ګمرکي اطلاعات خوندي د سوء استفادې مخه ونیول شي او د ګمرکي اظهار لیکونو سیستم ساده او اسانه شي. د دغه شرکت مشر احمد وحید وایس د چهارشنبې په ورځ خبری کنفرانس ته وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې د افغانستان په ګډون په 150 هیوادونو کې پلی کیږي.
در سال 2021
د دې سیستم پلی کول په 2021 کال کې په ټولو هیوادونو باندې الزامي سو او که ګمرکونه دا سیستم ونه کاروي کوم پارسل چې لیږي اړوند هیواد یې بیرته مسترد کوي. یعنی دا سیستم افغان پوست او ګمرکونو باندې الزامي دی چې باید وی کاروي.
ګمرکات الزامي است.
نوموړي وویل چې پخوا به د یو جنس د لیږلو لپاره ساعتونه وخت نیول کېدل چې اوس په دغه نوي الکترونیکي سیستم سره یوازې 2 دقیقې ته اړتیا ده چې ګمرکي پوسټ لپاره اپلای وشي. د افغانستان د مالی وزارت هم له دغه سیستم څخه هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې د مالی وزارت تر اوسه د پوسټ پارسل سیستم سره په رسمي ډول نه دی وصل شوی، ولې په ټوله کې د مالی وزارت له هر هغه نوي سیستم څخه چې هغه د اسانسازۍ په برخه کې خلکو سره
لا بلی خو افغان پوست شرکت وایي تر دې وروسته ګمرکونه حق نه لري چې پارسل خلاص او وی ګوري. په خو تر دې داسې شکایتونه موجود و چې ګمرکونه د خلکو پارسل خلاصوي او ترې سوء استفاده کوي. افغان پوست شرکت د غشان ډاډ ورکوي چې نوي سیستم کې ادرس د توکو وزن، قیمت او د توکو شمیر په اړه دقیق معلومات اخیستل کیږي چې په دې سره د پارسل د مسترد کېدو مخنیوی کیږي. یا سیستم په ډیری اسانۍ سره حتی په ټلیفونونو کې د آی ډی جوړولو له لارې ترسره کیږي او د ساعتونو وخت ضایع کېدو مخنیوی کوي. د یادونې ده چې افغان پوست شرکت په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او تر ډیری د خلکو او ادارو ترمنځ اداري چارې اسانه چې د پاسپورټونو ویش یې مهم هغه بلل کیږي.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کندیبای زور است یا
بیش به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه کنن؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پسپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام موضوع هم بیا په افغانستان کې روانې جګړې او د جګړو تر څنګ د سولې ټکنۍ خبرې دي. په تیر بیا په مکه مکرمه کې چې دینی عالمان سره راغونډیږي د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدې د له منځه تللو په حال کې دي او ډېرې هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي، خو تر اوسه پورې حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. نور په دې رپورټ کې
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي آبدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بالکل زه باید دا ووایم چې تاریخي آبدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانې ثابتولی شي هغه هم دا تاریخي آبدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی آبدات او آثار تخریب کیږي او له منځه ځي نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت له منځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین معیار بیا خبرداری ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي نو پراتونکو څو کلونو کې به ټولې تاریخي آبدې له منځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو د هغو لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغو نامنیو له امله زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکر قدردان هم وای چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکې د سیمو ایزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کېږي موږ څه نشو کولی. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي دلته هم د تاریخي ابیدو جایدادونه غصب شوي دي. خو دغه په تېرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابیدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نولس لرغونې ابیدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغونې سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقدې کې در ولایت کندز از وسقل آمده بسیار بیشتر برخوردار است. از بالای سار کندز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه چهل دختران د حاجی شهید جومات د ساقیبای جومات د خواجه مشهد زیارت د امام صاحب روزه د امام صاحب د مهرنگار کلا د ژوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینورې عابدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې د خبرونه البته د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کابل د شهید شمشیر زیارت تاریخ شې ته مو پکې کتنه کړې. په بلدي اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو بیا د زده کړو د حق پر موضوع خبرې کړې دي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
خو اوس پراشو اروزګان ته په اروزګان کې خزی وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې نه کوم بل میله ځای شته او نه هم کولی شي چې په نورو د هغو ځایونو کې چې خلکو د تفریحي لپاره جوړ کړي دي هلته ولاړ شي ځکه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اروزګان ولایت کې ښځې د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي. خو ښځې نسي کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي. خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده او ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
دغه تقسیر نه دي د کندهار ولایت کندهار د کابل داسې نه دي ډېرې خوارې وزارې دي نور که میلې نه لري که داسې نه ځي او داسې پارکونه لري ګوره بس عینومینې ته ځي خلکي شریف ته ځي داسې ځایونه دي که نشته اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته زه دې ته مې نهغه غوښتنه چې ده ښځه تم لار ورکېد.
نوربیبي زیاتوي چې د دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولته غواړي چې په اروزګان ولایت کې دي ښځو ته پارک جوړ کړي.
نو دا تاسو واخلئ دلته یو نه ویل هغه لا په دې کې دا مې زه غواړم چې په
د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خوایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د شوزو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته، د هغه ځای څخه بیسلونو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هیڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنامو راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي، او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي. چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د کورونا وبا په اړه مو د یو افغان ډاکټر څرګندونې واورېدې. راځو د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز موضوع ته. ټاکل شوې سبا دغه سرمشریز د بریتانیا په کورنوال ښار کې جوړ شي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به پر امنیتی موضوع ته البته ډیره توجه وشي. نور په دې راپور کې
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل له نږدې ګوري. له کورونا سره مبارزه، د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه ګواښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کرکټ نړیواله ډله په یوه راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړیږي چې تر ډېره یې علت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري، او په ځانګړي ډول د جو بایډن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته یې دا لومړی رسمي سفر دی، د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډیر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جیو ناسته په 1980 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپله لومړۍ ځانګړې اعلامیه یې په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان یې د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د جیو غونډې مشرانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه، د بالکان د جګړو، د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ درلود. د چیو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیو پولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده، د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی ټوپ ورنه کړي. د کړکیچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یوه بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشران د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډیرو لومړیتوبونو ته شا نه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخ مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوی مهم دی او د چیوه هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډیره له جګړو پیدا کیږي، نو د چیوه هیوادونه نشي کولی چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لرې پاتې شي.
دغه ورځ د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په دغه سرمشري ځکه اعلان وکړي چې هیواد یې 500 میلیون ډوزه واکسین پیری چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لارې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو ته وړیا ورکړي. په همدې سره رسی ګوري خبرونه دوهمې نیمایي ته په افغانستان کې 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادای شاخصه د خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وړ مش په وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکانو وژلو نږدې 300 ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترهګري او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د خبرونو جزئیات مې خبره شوې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکی استاد سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمد الله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکی استاد سټيفانو پونټیکورو سره وکتل. ټاکل شوی د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی څېری حامد میر چې تیره میاشت پر پوزه انتخاب کړی او بیا له خبرونو لرې شو بخنه و غوخته. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. کمو غوخه ویل دي او نور خبرونو تفصیل به هم کوله شي چې د ازادي رادیو په پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونځ خبرونه خبرو ته چمتو دي. خو تر هغه مخکې په کابل کې د سید الشهدا د انجونو پر خونځي له ورستي برید ورسته یو شمیر د دې خونځي زده کوونکې ویل کېږي په رواني ناروغي وخت شوي. ازادي راډیو د یو شمیر زده کوونکو له کورونا سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د یوې تیارې ورځې تریخ داستان دا د حدیثې غږ دی. د عاطفې مور چې یو میاست د مخه په سید شهدا خوندي کې د بریټ په ځای کې و. دروان کال د ساور پاتلسمه کابل کې د سید شهدا خوندي ته د ننوتلو دروازه کې د ځای پر ځای سوي ماينونو او موټر بم د چاودنې لامل د جمهوریت ریاست د دوهم معاونیت سرور دانش د دفتر د ارقام لمخې لک تر لګه سل کسان وزل سوي او شاوخوا 150 نور پکې ټپيان سوي دي. له عاطفه سره بختیاری وکړه او د خپل نورو ټولګیوالو او خوندیوالو په تیر زخمی یا هم اونه وصل سوه. خو له رواني پلوه سخت اغیزمنه سوې ده. دا ولس کلنه انجلۍ د سید شهدا خوندی دی ولسم ټولګی زده کوونکې ده. هغه په اسانۍ خبرې نسی کولای خو مور وایي چې هغه خپل لور لک تر لګه لاس روښتونونو ته لګولې خو لا هم عادي حالت ته نه درګرځېدلې.
لاسونه او پخې شخی کېږي خپل غاړه نیسي خبرې نشي کولای په ژور فکر کې لاړه شي او زمون خوا ته ګوري وایي ډاکټر ته یې بوځي دوه یا درې ساعته تر شپږو ساعتونو پورې همداسې وي. همدا اوس مهال خپل عقل له لاسه ورکړی. په کور کې وایي دا څوک دی له کوره یې وباسئ وی باسئ ته مې مور نه یې دا یې اوس رواني حالت دی.
د عاطفه ډاکټر جمعه شیخ زاده وایي چې د سید شهدا خوندې ته د عاطفه د کور نږدېوالی او د برید د ورځې یادونه د هغې ذهني وضعیت لا خرابوي او هیرولي ورته ستونزمن دي.
لبد مرغه موج یو څه نه وخت او پیژندل شاوخوا درې ورځې کیږي چې موج د هغه د اعصابو خرابېدو پر مهال د تیپی پر رواني حالاتو اخته کېدو باندې پوسو. مورې ماته زنګ وغی ویلې چې وضعیت ډیر خراب دی. زه کور ته لاړم او مې لیدل چې وضعیت واقعیت هم غیر نورمال دی. زیات وخت په هغې باندې عصبي حملې راځي، وروسته بې حاله کېږي، بې هوشه کېږي او ژبه یې ګونګۍ کېږي. تر ټولو مهمه دا چې د دې کور په ښوونځي پورې تړلی موقعیت لري، د کور ټول غړي یې شوقه دي.
ساکینه هم په دغه حمله کې له رواني پلوه زیانمنه سوې. دا د سید شهدا ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې ده. د ساکینه مور هاجر وایي
بې هوښه بس و، چیغې به یې وهلې، یو ساعت تر دوو دریو ساعتونو به یې هم چیغې وهلې، په هوښ کې به نه راتله. موږ به روغتون ته بیولو ته اړ کېدلو، روغتون کې به یې هم ورته پیچکاري کوله. چې کله به یې ورته سیرون او نور د آرام درمل ورکړل، لږ به آرامه سوه.
دا یوازې عاطفه او سکینه نه دي چې د دې حملې له امله یې له رواني پلوه زیان لیدلی، بلکې د دغه پیښې له امله د یاد ښوونځي یو شمېر نور زده کوونکي او شاوخوا کسان هم په رواني ستونزو اخته سوي دي. د ډاکټر شیخزاده په خبره په سید شهدا ښوونځي له برید وروسته 40 نورو کسانو هم د ته مراجعه کړې او په بد وضعیت کې و. ځینو نورو یې ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده او ډیری خو یې هیڅ روغتونونو ته نه دي تللي. د سید شهدا د نجونو ښوونځي پر زده کوونکو برید د کابل په لویدیځ کې تر ټولو خونړی برید دی. په دې سیمه کې وړاندې هم په تعلیمي، کلتوري او حتی زیږنتونونو او لوبغالو برید سوی دی. دا د افغانستان د 40 کلنې جګړې یو کوچنی مثال دی. د رسمي احصایو له مخې د هیواد د نفوسو لویه سلنه د جګړې له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نومنی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلس ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په نو خپل نوبت سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنې هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخوردار اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریا او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي مؤسسې دوی هم ډېر لوی کار دی. خدای واځي متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروري ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوي؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره ترې باید ورکی، او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګۍ لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چیرته لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بینجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکترانې نشته، نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي پانتون شته مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایسته بار نه پرېږدي، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو سره شي ستاسو خدمت وکړي. یعنې دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا دی ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه ده، په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته، نارینه ته خزانه زی غمری، نو دې لپاره دا بهترینه لار ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتل، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالم نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان شپريږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت په تاریخ او د چې ولې شهید شمشیر ورته وایي خبري است.
لومړی مساجد کې راځي چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې خودسه وایي. دته ځکه شهید شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې لاس کې ویل او په دوه تورو باندې جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي.
همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه رحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ته ګورم بعد ښځه لاړ شي د جومات یو لار یو دیوال چې دا دیوال چپ کې خپل سر پکې دی بیرته نه روان شي. مانه یې خو ریه رو ریه درو دا خو جومات دا دیوالونه ولې چپوي؟
د شهید شمشیر د جومات د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادي رادیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شاهد شمشیر جماعت چې خپل زیړ او ګنبدي شین آسماني رنګ لري د پلازمینې له لومړنیو جماعتونو شمیرل کیږي. یاد جماعت چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شاهد شمشیر علیه رحمه د جماعت لوی والی 1092 متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوی چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه، د لخر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه توري په دولسونو کې نیولې وي او جنگي ده به دلته وشل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ، د قبر په خواه جماعت ورغوه او نوم یې پر شاهد شمشیره کیښود. دینی عالم او د پوهنتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شاهد شمشیره د مسجد د لرغونتوب په اړه وایي:
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبر ایښودل سوی و یا دلته مونږ سوی و. دته ځکه شاهد شمشیره ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې په لاس کې ول او په دوه تورو به جګړې کولې. خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادی دوته. شاهد شمشیره یا دوشمشیره شاه قیس بن لیس لقب و او د مسجد هم بیا روست کله چې دی په دغه ځای کې د مسجد ته څیرمه چې مقبره ده دلته دی دفن سوی ده. روستو بیا د ده څیرمه یا ده ته مخامخ یا ده ته ترڅنګه دلته جماعت په جوړ سوی. ولی په تاریخی قدیمی جماعتونو کې راځي خدا جماعت ډیر زیات کارته وران سوی ده او بیرته جوړ سوی ده. علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې و او بل د کابل سیند ترڅنګ و. همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
شاهد شمشیر جماعت ته له ډیرو پخوا زمانو څخه خلک د جمعې، اختر او نور ورځو د لمانځه لپاره ورځي. لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل، شاهد شمشیر جماعت له پایله بیا تر اوسه څو ځله جوړ شوی دی. یو وخت شاه امان الله خان مور هم یاد جماعت له بنسټ بیا جوړ کړ. د شاهد شمشیر د مسجد پاک له دوو کسانو خبرې اورو چې په یاد جماعت کې لمونځ کړی دی.
نوم مې زیارت ګل، پیکس کړه درې وخته سره وخته دی سره اعظم او خپل مونږ کوم وبیت اعظم زر کسانو نوم زیات راځي. دلته د بازي خځه ګورم یا خسړی ګورم راشي کلوپونه چاپوي. زه ته وګورم زه وخت په هغه تاسو دی کلوپ کې څه شی زاد ده کوي چاپ کوي. زه ته وګورم بازي خځه لاړ شي د جماعت یو لار یو دیوال چې د دیوال چاپ کې خپل سر پکې دی بیت ته روان شي. زه خو مات کار کوم زه خاله ګورم. مانه یو خور یې رو ریه درو د خو هغه د جماعت د دیوالونه ولې چاپوي دا ولې کوي؟ جم جماعت کې دوره کنه بل کوم الله د سوال کوم د الله نه وړم څنګه الله به راکړي.
نوم محمد آصف تھا ننگرہار والا چپیر سالی سویتن کا ہے. دغه جماعت کې ډیر مثبت کارونه سوی دي او ډیر خسته او خپل جوړ سوی ده او خو موقعیتم لري چې کله دلته د کابل وسیدون کې دغه اشخاص راځي د لمانځه لپاره زیاده د لمانځه په کې کوي خلک او هم د خسته د موقعیت لري او د عبادت لپاره بهترینه زیاده د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکړي. هم دولت هم عوام ول سره یو ځای او د مستاسی مساجد چې دا باید ډیر خسته او خولي جوړ کړي.
یو وخت د فاتحه مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل خو وروسته له دې عمله چې د ښار منځ دی د موټرو ګڼه ګوڼه به ډیره او ترافیکي ستونزې به پیښولې. بیا په دغه جماعت کې فاتحه اخیستل کم شول. د جماعت تر څنګ زیارت ته هم ډیر کسان د دعا لپاره راځي. 25 کلن جمال چې په وینا یې رواني ناروغي لري په دغه زیارت کې خپل نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي.
خپل رواني تکلیف لرم، لاسونه لړزيږي همیش، وایي چې وخت زه تفنچا وینم، واله په تفنچا ورور وژن کیږي. هند هم تللی یم، اروپا کې هم روسیا کې هم تداوی مې کړی، اوس افغانستان کې هم تداوی لاندې یم. نویشت پنځه نوي سره هڅه وایم. دا زور دغه زیارت دوله زه ګرځم، د الله نه کیږي، د ډاکټر نه نه کیږي. وخت زه دلته راځم، دعا کوم، ماته یو سکون راځي. زه تر څو چې بل لفت زیارت ما غواړي، دوی غواړي. انسان هر انسان دلته نه غواړي. تاسو دلته راغوښتی کېدای شي یو مطلب ته راغلی، اما خدای تاسو ته دل تقدیر کې لیکلو ستاسو به دلته راستی او د ما سکون درته مې راځي.
د شاهد شمشیره په خوا کې د سپینو او رنګه کوترو ښکلا د شاعرانو پام هم ځان ته اړولی دی. شاعر وایي، سږ مې له خدایه دغه فصل داسې سپین غوښتی دی لکه داستا د پاولی داره کمیس مسته پړکېدلې لمن، او لکه د شاهد شمشیره د زیارت سپینې کاغذي کوترې. سږ مې له خدایه دغه فصل داسې سپین غوښتی دی. د شاهد شمشیره د کوترو د ښایست په اړه د کابل اوسنکی جمال له نورو خبرو سره.
لمز نه کزا کې دوله په دې مسجد ته راځي، خو چې بلخ کې ګوري نو کفتر دی. زمونږ افغانان خو د کفتر مینوالم ډېر دي، خلک ساتي په کورونو کې، خصوصا دلته بیا خلک د نزونو شیان چې کوي دغه دانه راوړي ورته اچوي. خصوصا دا کفتر چې دی بل ولایت که څوک ویسي که نه، نو دا بیرته دلته راځي، خپل مسیر ته راځي. زه خپله خصوصا د خاص چې کله لاړ شم سودا دپاره راوړم، نو ځم مسجد ته لمونځ کوم، بیا هغه نه بعد راځم کفتر سره دانه اچوم، کینم، عکس اخلم، ویډیوګانې ته کوم، نو دا بیا کله فیسبوک ته سندرو سره، شعرونو سره، نور کلیپونو سره بیا جیګوم.
د کابل د شاهد شمشیره د سیمې اوسیدونکي او مدني فعاله فوزیه دانشجو وایي چې شاهد شمشیره جومات او زیارت دواړه له خاطرو څخه مالا مال دي. نوموړی د فرخوندی د وژل کېدلو کیسه کوي، وایي چې د دې لپاره نه هېریدونکې پیښه وه.
زموږ مقدس مکان دی چې دلته راځو هر کله په میاشت یو وار راځم، د په خاطر چې زما یو خاصه عقیده ده، مقدس مکان دی او عقیده مو ډېره ورته. هر پلات چې زه د فرخوندی د منار نه دلته د سهاره تیریږم، پر ما باندې یو اور لګیږي د دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خو د افغانستان جامع مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده. خو زه په هغه خبره باندې پوه نه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبیداتو او رغونې د پروژې مسؤول انجینر نوید احمد رباني وایي چې د وروستي ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاهد شمشیره د جومات د بیا جوړونې کار د 1902 کال د سرطان په میاشت کې پیل او د 1904 کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو. نوموړی د بیا جوړونې لامل او د جوړښت بڼه روښانوي.
دا آبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی و او د ترمیم ته اړتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملی پراختیایي شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخي اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد وروسته له دې چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو، د آبداتو تاریخي متخصصین په نظریاتو باندې په څلور بخش کې ترمیمات شوی ده. د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنپوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شوی ده. ټول میناتوری چې مخکې شوی و د اماغ ډول چې اصالت تاریخی چې ونیول شو په دوم مرحله کې یا په تکمیلو برخو کې احیا شوی ده. د دروازو او کلکین ټول اماغه ډول د عبادت او اصالت په اساس ترمیم شویده، د ګنبد تحکیمات باندې کار شویده.
د شاهد شمشیره د جماعت او زیارت امنیتی ساتونکي وایي چې د شپې سپوږمۍ او د ورځې لمر ته هر ډول ستونزې ګالي، خو د یادې تاریخي سیمې ساتنه کوي. د شاهد شمشیره زیارت یو ساتونکی له نورو معلوماتو سره:
په لایمه ته وظیفه موږ درو کوم څوک چې کڅته حاجت ورنکي هغه ورنکي څوک چې اثر د څوک په ځاب نه کیږي تاغه ته در په موږ امنیتي کسان راغلي سو ولاړ یې هغه لپاره د څه کسان سره پرې موږ وضعیت نظر وکړ. کان ګورو څوک چې زیارت کې خپل زیارت لپاره راځي، فاملی پریږدي، غیر هغه کان چې تاغه ته سو ولاړ یې کنه هغه موږ نه پریږدو.
ژوند په شیبو کې
ځکه زه موږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بلخان خان خپل شوقي اکاس شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبريږي. قدر منوتون کو دم غړی د شاهد شمشیره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته، نو ځکه د لمانځه لپاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد ربانی وایي کله چې دوی د شاهد شمشیره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري، له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې هیله چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چای.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.